آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ولسمشر کرزی د ولسمشری د دوو کاندیدانو سره د راتلونکو ولسمشر د لوري د مراسمو د تیاریو په اړه غونډه کړې ده. د خوست علي شور په ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. په پنجشیر کې ځانمرګی برید شوی دی او روسیې په اوکراین کې د حکومت او روسي پلوو بلیلتون غوښتونکو ترمنځ د خبرو اترو ژغ کړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د پاپانسان کې د شپې و بجې سپی او د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه پیل شوې. زموږ په لومړی نیم ساعت خبری خبرونه کې به تاسو پار کې د ولسمشر کرزی او د ولسمشری د دوو مخکښو کاندیدانو د غونډې په اړه د اکرام شینواری راپور واوري. د خوست په ولایت کې په پوسی باندې د برید په اړه چې پکې څلور افغان پولیس وژل شوي دي د ابراهیم رحیمی رپورټ لرو. او د افغانستان په اړه د امریکا د سنا د استماعیه غونډې پاکله د آشنا تلویزیون د همکار ایوب خاورین راپور به هم واوري. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه روشان نورزی او سید سلیمان شابه تاسو ته وړاندې کړو.
د یو تازه ریپورت له مخې د پنجشیر ولایت د پنجشیر د دروازې سره څیرمه یو ځانمرګی برید شوی دی. نور تفصیلات به په کابل کې زموږ خبریال رحیم ګل ساروان راکړي. ساروان صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه څه تازه معلومات لرئ؟
مرنا پاشا صاحب، نن له غرمې وروسته د پنجشیر ولایت په دروازه کې چې د دالان څنګ په نامه دا سیمه ده، په دغه سیمه کې د تلاشیو پوسته وه. په دغې پوستې سره نږدې ځانمرګی برید شوی دی. البته د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال محمد ایوب فلنګي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دغه چاودېدونکي توکي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او دغه موټر کې چاودېدونکو توکو موادو ته چاودنه ورکړل شوې ده. خو هغه ویلي دي چې ملکي وګړو ته پکې زیان نه دی رسېدلی او د دې تر څنګ خساري سیمې ته ندي اړولي. خو د پنجشیر د والي له قوله ځینو رسنیو ویلي دي چې په دغه پېښې کې تر لسو پورې پولیس او ملکي وګړي وژل شوي دي او د دې تر څنګ د شلو په شاوخوا کې ملکي وګړو ته پکې ټپ رسېدلی او ټپیان شوي دي. امنیتي ځواکونو سره چې په مسلسل ډول باندې مونږ تماسونه نیولي دي او اړیکه ورسره نیولې ده، ډېر جزئیات د دغې پېښې په تړاو خبریالان ته نه ورکوي. دوی لا هم وایي چې پلټنه کوي او ګوري چې د پېښې په اړه نور جزئیات څه دي.
مننه له تاسو نه ساروان صاحب. نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ارګ ماڼۍ کې د جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ د راتلونکي منتخب جمهور رئیس د لوړې د مراسمو د تیارو په خاطر یوه غونډه وشوه. په هغې خبر پاڼې کې چې د جمهور رئیس د دفتر لخوا خپره شوې پکې ویل شوي چې په نننۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د لوړې د مراسمو د تیاریو لپاره دې یو دولتي کمیسیون تشکیل شي. په غونډه کې د افغانستان د جمهوري ریاست دوو مخکښو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی برخه اخیستې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ابتدایي نتایجو په اساس دواړه کاندیدان به د انتخاباتو په دوهم پړاو کې یو د بل سره سیالي کوي. د 1393 هجري شمسي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو رسمي نتیجه به د 144 اعلان شي. په راتلونکو دوه اونیو کې به د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو په اړه شکایتونو ته رسیدګي وکړي او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون پرون د شاوخوا 2000 رایو په اړه د کاندیدانو نه شکایتونه واورېدل او وڅېړل. دغه رای د انتخاباتو د کمیسیون لخوا باطلې اعلان شوي دي. که څه هم چې د شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت پرون خبریالانو ته پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي وو چې د څېړنو وروسته به دغه رای باطل د څېړنو وروسته دغه رای باطل اعلان کړی دی. خو د نوموړي کمیسیون ویاند نن وویل چې دوی خپله پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون ته استولې ده او د کمیسیون چارواکي به یې په رسمي توګه اعلان کړي.
په خوست کې پر یوه امنیتي پوستې باندې برید شوی دی چې په نتیجه کې څلور پولیس او درې برید کوونکي وژل شوي دي او شمیر نور بیا ټپیان شوي دي. همدارنګه په پکتیکا کې څلور کسان د سړک د غاړې د بم د شخولو پر مهال د خپل بم په چاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په خپل ریپورت کې وایي چې د خوست حکومتي مامورینو ورته ویلي دي چې وسلواله حمله د علیشور د ولسوالۍ په یو ښارګوټي کې سوې ده. د خوست والی ویاند مبارز محمد زدران د برید په اړه داسې ویلي دي:
تقریبا د 200 شوخوا تعداد کې وسلواله مخالفینو په دغه پښته باندې بریټ کړی چې تقریبا 300 ته دوام کړی دی. د دغه بریټ په نتیجه کې زموږ څلور نفرات د سرحدي او ملي پولیسو سرتیري په شهادت رسیدلي، او ترڅنګ څلور نفر ټپیان شوي چې دوه یې برسرن ټپیان وو. درې نفرات د وسلواله مخالفینو جنګیالي هم چې وژل شوي دي، د جنگ په ډګر کې جسدونه پاتې دي.
طالبان ویل دي چې په بریټ کې و سرحدي پولیس وژلي او یو شمیر نور ټپیان کړی دي. بل پلوته د پکتیکا د وازی خوا پولیسوالۍ کې څلور کسان چې غوښتل پر لاره بم ځای پر ځای کړي، د خپل بم د چاودنی قربانی شوي دي. د ابراهیم رحیمی بشپړ ریپورت په دې اړه د خبرونو نو وروسته واورئ.
د سمنګان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د سمنګانو په ولایت کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د 14 لامل د وژل شو کسانو شمیر یو شتا رسیدلی دی. دغه پیښه د سمنګانو د ولایت د درې صوف بالا په ولسوالۍ کې پرون د چهارشنبې په ورځ وشوه. په پیښه کې یو شمیر کسان ټپیان شوي دي او ځینې ورک دي. جمهور رئیس حامد کرزي د دغه پیښې له امله د قربانیانو سره خپله خواخوږي ښکاره کړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې امریکا د افریقایي ملکونو د هغو کوششونو ملاتړ کوي چې د افریقا په وچه کې د نوموړي په قول تر ټولو زیاتو خونړیو شخړو د ختمولو په خاطر کوي. جانکیری حبشی ته د خپل سفر پر مهال نن د پنځشنبې په ورځ د غي واد په پایتخت اديس ابابا کې وینا کوله. د امریکا د بهرنیو چار وزیر ویل چې اوس د خبرې ډیر زیات امکان لیدل کیږي چې شاید یو زیات شمیر افریقایي ملکونه په پراخ پیمانه د تشدد او ګډوډي ښکار سي. د بهرنیو چار وزیر داسي وویل:
It is clear that the unspeakable violence in the Central African Republic
دا خبره اوس ډیره زیاته روښانه شوې ده چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې په شخړه کې شامل خواو د حد نه زیات ظلم او تشدد کړی دی، او هم په جنوبی سودان کې په قضیه توګه ملکی وګړي وژل شوي دي. اوس د دې خبرې ضرورت دی چې په عاجله توګه یو ځای سره لاسونه ورکړو او د روغ جوړ لپاره کار پیل کړو.
جان کیری په دې سبب کې د افریقایي اتحاد مرکزی قرارګاه ته هم ورغی او په مرکزی افریقا پاره له افریقایي مشرانو سره خبري وکړي.
خبرونه د امریکا غا واشنگتن ناوړي. د روسي د بهرنیو چار وزیر سرګي لاوروف د یوکرين د حکومت او په جنوبي ختیځه برخه کې د روسي د طرفدارو بلتل غوښتن کوم لشو ترمنز د خبرو او مذاکرات وقا کړي دي. خاغري لاوروف نن خبري اعلان ته ویل:
می پرسیمو اوستانیم چاسم پسیلنم ورینتی نسینه سلوزبی.
روسیا په دې باور ده چې په کیف کې د یوکرين د حکومتي چارواکو او د غوی د مخالفینو ترمنځ د اروپای اتحاد د امنیت او همکاري د سازمان په چوکاټ کې تفاهم پیل سي. موږ هیله لرو چې موږ لویدي د انډیوالان به هم د یوکرين خلکو ته د دې موقع ورکړي چې بې له کوم مداخلې او یا خنډونو اچولو نه به د دواړو خواوو په منځ کې خبرې وسي.
په عین وخت کې د یوکرين په ختیځ کې پرون د چهارشنبې په ورځ د روسیې طرفدارو ملیشو د هولیوکا په ښار کې د ښاري شورا په ودانۍ باندې قبضه وکړه. دغه ښار چې د یوکرين یو مهم ښار ګڼل کیږي 2,90,000 نفوس لري. د یوکرين په ختیځ کې د روسیې طرفدارو ملیشو په څو مهمو ښارونو باندې کنټرول حاصل کړی دی چې د ډانوسټیک صنعتي ښار هم پکې شامل دی.
د چین جمهور رئیس وعده کړی ده چې د زنګیجیان د ولایت د اورګاډو په یوه سټیشن کې به د بمونو د یو مرګانۍ چاودنې د عاملینو او قاچاق په وسیله حمله کوونکو په خلاف د نوموړي په وینا فیصله کوونکي اقدامات وکړي. چینایي چارواکي وایي چې په دغو دواړو پیښو کې درې کسان وژل سوي وو او نو یا تنه نور بیا زخمیان سوي وو. حمله کوونکو د زنګیجیان په مرکز اورومچی کې د اورګاډو په سټیشن کې لومړی بمونه وچول او بیا یې په چاقوګانو باندې د څو تنو مسافرینو مرۍ پرې کړې.
او نن د پنځشنبه په ورځ د مې لومړۍ نیټه ده. نړۍ په ګوخه ګوخه کې د کارګرانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دې ورځ چې د مې د ورځې په نوم یادېږي، کارګران او مزدوران به ظاهري غونډې کوي. د بخوا په څیر نن هم د نړۍ په مختلفو ملکونو کې کارګران سړکونو ته راووتل او د خپلو اجورو او معاشونو د لوړولو او د کار د شرایطو د ښه کولو په خاطر یې مظاهرې وکړې. په کابل کې هم د کارګر د ورځې په مناسبت په سلګونو افغان کارګرانو لاریون وکړ او د افغانستان پر راتلونکي جمهور رئیس باندې غږ وکړ چې د دوی ژوند د شرایطو د ښه کولو ته د خاصه توجه وکړي. هغوی د خپلو تنخواګانو د لوړولو غوښتنه هم وکړه. د ترکیې د استانبول په ښار کې پولیسو په مظاهره کوونکو باندې اوکې بهونکي ګاز استعمال کړ او د هغوی د تیت او پره کولو لپاره یې پرې اوبه وشیندلې. مظاهره چیانو کوښښ کاوه چې د استانبول یوه تاریخي څلور لارې ته چې د تقسیم د میدان په نامه یادیږي ځانونه ورسوي. د مسکو په سره میدان کې هم کارګرانو غونډه وکړه او دا شعارونه یې ورکول چې موږ په خپل ملک باندې ویاړو او په خپل جمهور رئیس باندې فخر کوو. دا لومړی وار دی چې په 1990 میلادي کې د پخواني شوروي اتحاد د سقوط نه وروسته په سره میدان کې دومره غټه مظاهره کیږي.
درنو اوریدونکو، اوس هم ځو سپورتي خبرونو ته. د آسیا د پریمیر لیګ د لوبو په لړ کې افغانستان خپل لومړۍ لوبه د هانګ کانګ سره وکړه او هانګ کانګ ته ماته ورکړله. د لوبې نور تفصیل به د متی الله عابد صاحب نه واخلو چې دا اوس ما سره په سټډیو کې دی. عابد صاحب،
من روحان صاحب، لوبه نن په ملیزیا کې وشوه. یو ورځنۍ لوبه وه چې 50 اورونه د افغانستان لوري هانګ کانګ ته چې کوم توپ اچونه وشو یا بالینګ وشو. هانګ کانګ په خپل نوبت باندې 218 منډې جوړې کړې چې هغه افغانستان لپاره ښه مناسب هدف وو. افغانستان خوشبختانه په خپل نوبت کې دغه لوبې منډې په شپږو لوبغاړو پوره کړې او د زیری خبر د بنوالو پردا چې ځوان لوبغاړو لکه عثمان غنی اتاویا منډې وکړې او داشانت عصمت الله شاهدي درې درې وکړې او سره سمیع الله شنواری مخلوب وکړ.
یعنی عابد صاحب، د غونډو هغه اهمیت په دغه کې و چې نیو لوبغاړي ولوبېدل او شو
وځلې. نو سبا ته د عربي اماراتو سره لوبه ده، په دې لړ کې به نیپال سره، ملیزیا سره، عمان سره لوبې کیږي. نو افغانستان به کوشش کوي چې دغه جام وګټي او هغه خپل ځان د پټ کوم ویاړ دی هغه بیرته ترلاسه کړي.
ډېر مننه عابد صاحب. همدارنګه د افغانستان د کبډي ملي لوبډله د 2014 کال د آسیایي سیالیو لپاره تیاری نیسي. د آسیایي هیوادونو ترمنځ به په دوو سیالیو کې 46 هیوادونه برخه واخلي. بل پلوته د افغان ځوانانو د کبډي لوبډله به هم د آسیایي هیوادونو ترمنځ په هغه تورنمنت کې برخه واخلي چې په تایلند کې به جوړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. وو څو لومړی خبري مطلب ته. ولسمشر کرزی د افغانستان د ولسمشری د دوو مخکښو کاندیدانو سره په ار کې لیدل دي او د راتلونکي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو په تیاری ورسره غږیدلې دي. پام وکړئ په دې اړه د اکرام شینواری دغه ریپورت ده.
په ځاسیال کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په باب د کاندیدانو شکایتونو څېړنه لا روانه ده، جمهور رئیس حمید کرزی د پنجشنبې په ورځ په ارکی په یوه غونډه کې راتلونکي جمهور رئیس ته د واک د سپارلو په سر د جمهور رئیس د دوه مخکښو کاندیدانو سره خبرې کړې دي. د جمهور رئیس دارګنه په خپل شیو بیان کې ویل شوی چې په دې غونډه کې جمهور رئیس حمید کرزی دومره سیالانو سربیره د سترې محکمې رئیس پوهاند عبدالسلام عظیمی، د پارلمان د دواړو مجلسونو رئیسانو عبدالرؤف ابراهیمی او فضل هادی مسلمیار سربیره د جمهور رئیس دوه مخکښو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم برخه لرله. د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر لخوا په خپل شیو بیان کې ویل شوی چې جمهور رئیس حمید کرزی د واک د سپارلو او د لوړې د مراسمو د پورته کولو د خطر سره کولو لپاره د اداري چارو د لوی ریاست تر مشرۍ لاندې یو دولتي کمیسیون ته وظیفه وسپارله. همداشان جمهور رئیس حمید کرزی د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي دي چې د مراسمو ته د بهرنیو میلمنو د رابللو لپاره دي اقدامات ترسره کړي. جمهور رئیس حمید کرزی د جمهور رئیس په انتخاباتو کې په لومړنیو نتیجو کې رامخته شو دوه مخکښو کاندیدانو سره پارکي نن په داسې حال کې د لوړی په مراسمو خبري کړي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د لومړنیو نتیجو په باب په خپل لومړنۍ علني غونډه کې د 210 نزياتي رای چې د مخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د باطلېدلو پریکړه شوې وه باطل اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د کاندیدانو اساسو او د انتخاباتو د سارونکو په مخ کې د 515 محلونو په باب د سلورو کاندیدانو اعتراضونه او شکایتونه وڅېړل او د ورځې په پای کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپله پریکړه ولېږله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې پریکړه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 1515 محلونو رای باطل اعلان کړی دی. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نه غواړي چې د 1434 نورو محلونو په باب هم ژر دغه کمیسیون ته خپله پریکړه وړاندې کړي. محمد نور ویل سلور سوا سلور سلویخ نور درای و محلونه شدیر سونزی لری اپا بابی راپور دی انتخاباتی شکایتون کمیسون تا هم سپارل شوه دی. دی دقیق کمیسون لخواه چه هر پریکلا پا بابی وشی دی انتخابات و خپلواک کمیسون بای عملی کوی. دی انتخابات و خپلواک کمیسون ویشی دقیق سلور سوا سلور سلویخ رایوه چولو د محلونو پرایو کې هم زیاته درغلی لیدل کیږي چې لامل دغه کمیسیون دغه 1434 محلونو رای د انتخاباتو په لورنیو نتیجو کې نه دي شمیرلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په خوست کې د وسوالو طالبانو یوې لوی ډلې د پولیسو پر یو امنیتي پوسټ باندې برید کړی دی چې په نتیجه کې څلور پولیس وژل شوي دي او همدارنګ درې برید کوونکي هم وژل شوي دي او یو شمېر نور بیا ټپیان شوي دي. همدارنګ په پکتیکا کې بیا څلور کسان د سړک د بم د شخولو پر مهال د خپل بم په چاودنې کې وژل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د ابراهیم رحیمی دغه رپورټ ته.
د خوست حکومتي مامورین وایي چې یاده شوې وسلهواله حمله تېر شپه د ولایت د علیشیر ولسوالۍ د ترزی په ښارګوټي کې د طالب جنګیالیو د یوې لویې ډلې له لورې د ملي او سرحدي پولیسو پر یوه ګډه امنیتي پوسته شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي دغه بریچ د ماښام په 9 بجو پیل او د شپې تر 12 بجو یې دوام وکړ. په ترڅ کې د سپکو وسلو تر څنګ له زیات شمېر درنو وسلو څخه هم کار اخیستل شوی دی. د خوست دیوالي ویان مبارز محمد زدران امریکا غږ ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په دغه حمله کې څلور پولیسان ځای پر ځای وژل شوي او څلور نور ټپیان دي چې دا مهال یې په روغتون کې درملنه روانه ده. هغه زیاته کړه د برید کوونکو له جملې څخه چې شمېر یې تر 200 زیاتو هم درې کسان وژل شوي چې مړی د جګړې په ډګر کې پاتې و او یو طالب جنگیالی ژوندی نیول شوی چې دا مهال د پولیسو په ولکه کې دی.
تقریبا د 200 شاوخوا تعداد کې وسلوالو مخالفینو په دغه پښته باندې برید کړی چې تقریبا 300 دوام کړی دی. دغه برید په نتیجه کې زموږ څلور نفره د سرحدي او ملي پولیسو سرتیري په شهادت رسیدلي او تر څنګ یې څلور نفره ټپیان شوي چې دوه یې برسېرن ټپیان وو. درې نفره د وسلوالو مخالفینو جنگیالي هم چې وژل شوي دي د جنگ په ډګر کې جسدونه پاتې دي.
د خوست دیوالي له دفتر څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په یاد شوي برید کې د پولیسو مرګ ژوبله غندل شوی او دا یې د حکومت پر وړاندې د امنیتي ستونزو زیاتېدا لپاره د وسلوالو مخالفینو ناکامه هڅه بللې ده. د وسلوالو طالبانو یو تنویان ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته د لنډ لیکلي تلیفوني پیغام له لارې ویلي چې د ترزی یاده شوې امنیتي پوسته یې د 2 ساعتونو لپاره نیولې، سپک او درنه وسله او نور ټول جنګي مهمات یې ترې غنیمت کړي دي. مجاهد ویلي چې په یاد شوي برید کې 9 سرحدي پولیس وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. هغه د غراس په دغه برید کې د خپلو دریو ملګرو وژنه هم تایید کړې ده. د افغان پولیسو دغه امنیتي پوسته د ترزی ښارګوټي ته څیرمه د ګڼ شمېر کلیو په منځ کې جوړه شوې. پر دې پوسته 3 ځله مخکې هم وسلوال بریدونه یوه ځانمرګي حمله شوې وه چې د یو شمېر ماشومانو په ګډون پکې ګڼ شمېر پولیسو ته مرګ ژوبله وختې وه. د یو بل خبر له مخې د چارواکو په حواله د پکتیکا د وزي خوا په ولسوالۍ کې 4 کسان چې غوښتل یې د عامو خلکو د تګ راتک پر لاره بم ځای پر ځای کړي د خپل بم د چاودنې ښکار شوي دي. د پکتیکا د ولي ویان مخلص افغان امریکا غږ ته وویل چې په دې پیښه کې 4 واړه بم خښوونکي وژل شوي او یو موټر سایکل او یو آر پي جي راکټ ترې د پولیسو لاسته ورغلی دي.
تېره شپه 4 تنو وسلوالو مخالفینو چې د ځان سره وسلې او مهمات هم درلودل غوښتل یې د پکتیکا ولایت وازی خوا ولسوالۍ په مربوطاتو کې ماین ځای پر ځای کړي چې د شپې 9 بجې په شاوخوا کې په دوی خپل ماین ورچاودېدلی او 4 واړه وژل شوي.
که هم زیاتره وخت د ماینونو د ښخولو پړه د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچول کیږي، خو طالبان معمولا د دا ډول پیښو په اړه خپل غبرګون نه څرګندوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
افغانستان د طالبانو په پرتله اداري فساد لوی ګواښ دی. د خبرو تیر ورځ د امریکا د سنا مجلس په استیمایي غونډه کې جنرال جان آلن وکړه. د افغانستان کې د ناتو او امریکا امریکایي ځواکونو د پخوانی قومندان وویل چې امریکا د ډیرو کلونو راهیسې یوازې طالبان د افغانستان لپاره جدي خطر ګڼي. خو هغه وایي چې د اداري فساد د ګواښونو په پرتله طالبان یوازې وادي مزاحمت ښکاري. په همدې غونډه کې سناتور جان مکین د امریکایي ځواکونو د یو شمیر په اړه باندې پوښتنه مطرح کړې چې جزئیات به یې د آشنا تلویزیون د همکار ایوب خاورین په دغه ریپورټ کې واورو.
In my view, a replay of what happened in Iraq.
فکر کوم چې دا سې ښکارې لکه د عراق په شته تکراریږي. هلته په پای کې هیڅ امریکایي سرتیری پاتې نشو. په یاد مې دی یو شمیر مشرانو ویل چې لشتر لږه شل زره سرتیری به پاتې شي، او بیا دا سې ښکارې دل لکه چې دوی د لس سره امریکایي او درې زره ائتلافي ځواکونو خبره کوله. د لشمیر ځواکونو د پریشدلو فکر په سپینه مړې کې د دې فکر له عمله پیدا شوی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه اوس دومره تکړه شوي دي چې د طالبانو د بریدونو مخه نیولای شي. لدې نظر سره موافق
یاستئ؟ طالبان به تر ډېرې مودې یو قدرتمند او بېرته راپورته کېدونکی ځواک پاتې وي. پوښتنه دا ده چې هغه څومره جدي خطر پېښوي. زما په اند د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه چې مشاورین ولري او تجهیزات ولري، هغه به دا زمینه برابره کړي چې په اردو کې رهبري، تخنیکي وړتیاوې او د جګړې د میدان مهارتونه په ځواکونو کې نهادي نه کړي، او بالاخره به په افغانستان کې مخالفان له منځه یوسي. تر اوسه د افغانستان اردو دې سرحد ته نه ده رسېدلې چې د رهبرۍ کلتور بنسټ ټینګ شي، د جګړې له مډرنه افزارو پر خپل سر کار واخلي، او په سترو جګړو کې د هماهنګۍ مهارت عملي کړي. دا کارونه وخت ته اړتیا لري.
په خبرو شویو خبر کې د جنرال دنفورد له قبله ویل شوي وو چې کنډایوال مرستې ورسره نوی د افغانستان ملي امنیتی ځواکونه به ډیر ژر، یعنی په 2015 کې خپل اوسنۍ حیثیت له لاسه ورکړي. آیا تاسو ورسره موافق
یئ؟
د پخوانی شوروي اتحاد د دوران پای ته رسیدو موږ ته دوه درسونه راکړل. شوروي اتحاد هم مشاورین پریښي وو، او د امنیتي ځواکونو په هره برخه کې مشاورین پاتې وو، او یوه معاصره اردوی پریښې وه. د روسانو پریکړه هم دا و چې ښه ډېر مشاورین به ساتي او له مالي پلوه به افغان ځواکونه حمایه کوي، خو پوز ړنګ شو، په قومي او اتنیکي کرخو سره وویشل شو، او پای موږ او تاسې ولیده چې کورنۍ جګړه او ورپسې وحشتناک دوران رامنځته شو.
د افغانستان د شمال لارې د روسیې په شمول دغه د بالټیک هیوادونو له دې لارې نه د امریکایي ځواکونو د وتلو له افغانستان څخه کوم بهیر روان دی ډېره استفاده کیږي. زموږ ساسي ورته متوجه نه یو، اما د افغانستان کې اوس یوازې د ډیر شونه څه باندې 23 زره امریکایي عسکر پاتې دي. د هغو لک نه پورته چې تر تیر کال پورې په افغانستان کې ول اوس یوازې ډیر زره، نو دغه اکثریت ځواکونه د دې وسایل تقریبا شپږ اتیا زره د اردو وسایل په دې کې ټانکونه، زغروال موټر، عادي موټر او یا کانتینرونه شپږ اتیا زره لاندې لارې نه ایستل شوي دي. نو طبعا په دغه لارې باندې یو اندېښنه موجوده ده، اما د افغانستان څخه د ځواکونو د وسایلو او خصوصا د دوی د امکاناتو د ایستلو کوم مصارف چې دي شپږ و میلیارد ډالر اټکل سوی ده، او تحلیل یا څېړونکي د روسیې د چارو وایي چې روسیه او دغه شاوخوا هیوادونه هڅه کوي چې دغه لار همداسې وساتي، شپږ یا اووه میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کړي، ځکه د دې د وتلو کومه لار چې ده د ګټه چې رسیږي هغه د سیمې هیوادونو ته په شمول د اوکراین او د بالټیک د هیوادونو او د روسیې تر نفوذ لاندې ساحو ته او شرکتونو ته ګټه رسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مست مست پټول لار یما دا جبین شیخ عمر خمار یما روح می پکې خدای ګو خوب ول دې ماتل جنتا کابل خولے دے خولے دے ماتل جنتا کابل خولے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما داج بی نشی خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خولے دے خولے دے ماتل جنتا کابل خولے دے مست مست پٹو للار یما داج بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے خکلے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے
درنو قدر من اوریدم کو زموج د نن شپې د خبراتور په پروګرام کې به د کارګرو د حقوق په اړه باندې خبرې وکړو. البته باید وایم چې د نن شپې د خبراتور پروګرام د کارګرو نړیوالې ورځې ته ځانګړی شوی دی. د پروګرام وخت افغانستان په وخت شپې 8 بجې دی. که چیرې د موضوع په اړه پوښتنه لري یا غواړي خپل نظر زموږ سره شریک کړي نو د پروګرام په جریان کې زموږ سټوډیو ته ټلیفون کولای شئ. زموږ د سټوډیو شمیره ده 202-8-19-13 شپوردیش. همدارنګه د فیسبوک د پاڼې له لارې هم تاسو کولی شئ چې خپل نظریات او خپلې پوښتنې زموږ سره شریک کړئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیسته.
د پنجشیر دروازې سره څیرمه یو ځان مرګي برید شوی دی. په دې اړه لا پوره تفصیلات نه دي معلوم. نن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د ارګ په ماڼۍ کې د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ د راتلونکي منتخب جمهور رئیس د لوړې د مراسمو د تیارو په اړه یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د جمهوري ریاست دوو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي هم برخه اخیستې وه. تیره شپه د خوست ولایت د علیشور په ولسوالۍ کې په یوه امنیتي پوستې باندې په برید کې 4 پولیسان وژل شوي دي. طالبان وایي چې په دغه برید کې 2 سرحدي پولیس وژلي دي او 1 شمېر نور یې ټپیان کړي دي. د سمنګانو په ولایت کې د ډبرو سکرو په یو کان کې د 14 لامل د وژل شوو کسانو شمیر یو شته رسیدلی دی. جمهور رئیس حامد کرزي د وژل شوو کسانو د کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. دغه پیښه پرون د چهارشنبې په ورځ د سمنګان ولایت د ریسوف بالا د سکرو د کان په یو کان کې وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې متحده ایالات د افریقایي ملکونو د هغو کوششونو ملاتړ کوي چې د افریقا په نیمه وچه کې د نوموړي په وینا تر ټولو زیاتو خونړیو شخړو د ختمولو په خاطر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یوکراین د حکومت او په جنوبي ختیځه برخه کې د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو ملیشو ترمنځ د خبرو او مذاکراتو وړاندیز کړی دی. د چین جمهور رئیس شی جینګ پینګ وایي د زنجیان ولایت د اورګاړو په یوه سټیشن کې د بمونو د مرګانۍ چاودنې د عاملونو او د چاقو په وسیله حمله کوونکو په خلاف په د هغه په وینا فیصله کوونکی اقدام وشي. په دغه پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 9 تن نور زخمیان شوي. نن د پنجشنبه په ورځ چې د مئی لومړۍ نیټه ده د نړۍ په ګوښه ګوښه کې د کارګرانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په کابل کې هم د کارګر د ورځې په مناسبت په سلګونو کارګرانو مارش وکړ او د افغانستان پر راتلونکي جمهور رئیس باندې غږ وکړ چې د هغوی د ژوند د ښه کولو په لورې دې پام وکړي. عراقي مامورن وایي چې په دغه هیواد کې د عمومي انتخاباتو نه وروسته نن د پنجشنبې په ورځ هم د رایو شمیرلو دوام لري. او په نړۍ کې د دیموکراسۍ یو طرفدار سازمان فریډم هاوس چې مرکزي دفتر یې په واشنگټن کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د تیری ویل سیسی په موده کې د مطبوعاتو ازادۍ له حد زیاته مخ په زوال و.
درنو قدرونه اوریدونکو، دغه واز موږ د لومړی نیم ساعت خبرونه مطالب چې تاسو اوریدل په څو شیبو کې به موږ د دریجه به خبرونه پیل سي. خو هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته به د خبراتورو پروګرام پیل سي. د خبراتورو د نن شپې په پروګرام کې غواړو په دې باندې خبر وکړو چې په افغانستان کې د کارګر حقوق تر کوم اندازې پورې ورکول سوي دي. په دې هیله چې موږ خبرونه واوري، د اوس لپاره د خدای په امان.